اصل نکری افغانستان به هم یو داسې ناورین خاطر ویسی چې بیا به افغانستان کې شل کال نور هم جګړه وي او طالبان کولی شي همدا اوس دغه جګړې مخه هم ونیسي او د نړیوالو سره ښه روابط ولري. بل
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار ربسو استاد رامسپور ته. استاد محکمې وویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پروان کال کې د خپلو عملیاتو لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوئ چې دغه دومره رقم به ترلاسه کړي او که نه؟ او بل دا چې مخکې په دې هم بس درلود که تاسو هم په وغږیږئ چې آیا رښتیا هم د اوسني وضعیت ټوله پړه په طالبانو ده که نه؟ نورې خواوې هم نور عوامل هم شته چې هغه پکې دخیل دی او دا وضعیت رامنځته کړی؟ مهرباني.
مننه. اول خو د کومکونو په ارتباط باید عرض وکړم چې متاسفانه په هغه آیډیال وضعیت چې مثلا افغانستان مخکې د 2001 کال نه قرار درلود، یعنی د جمهوریت په وخت کې چې هلته هم مونږ او تاسو په افغانستان کې آی ډی پی درلوده، یعنی داخلي مهاجرین درلوده، بې ځای سوي کسان درلود او نور مثلا د طبیعي آفتونو هم هلته راپېښ شوي وو. په هغه سې حالتونو کې چې ملګرو ملتونو تقریبا 1500 میلیون ډالر په شاوخوا په هر کال کې دوی بودیجه غوښتنه کوله، هغه بودیجه هم هلته په هماغه وخت کې ډېر ستونزمن وو چې په پوره توګه تکمیل شوی وای، ډېر مشکلات وو. په اوسنۍ حالت کې چې تاسو هم مخکې اشاره وکړ، درنو میلمنو هم اشاره وکړ، دنیا په دې یو کال کې چند حالت کې قرار لري، نو طبیعي ده چې د دغه ټولې پیسې راټولول ډېر مشکل دي. نړیوال ډېر کم کومکونه کوي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د اروپا اتحادیه یوازې 55.15 میلیون دوی کومک کړی ده، د آسیایي بانک 1.3 میلیون ډالر کومک کړی ده، د سویس هیواد 40.15 میلیون کړی ده، انګلستان تر اوسه 19.2 میلیون کومک کړی ده. د کومکونه چې ټول تاسو راټول کړئ ډېر یو کمه فیصدي دغه مجموعي عدد څخه تکمیلوي، نو په دې اساس دا معلومیږي چې نړیوال ورو ورو او ډېر په کم مقیاس باندې کومکونه کوي. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړل، شاید دا ستونزې ټول د موجوده حاکمیت لخوا رامنځته شوې ده، یا مخکې هم دا مشکلات موجود وي، نور عوامل هم موجود دي. متاسفانه دا یو کمباین د مشکلات دي، یعنی دا یو مجموعه د مشکلات دي چې مونږ په دې کې طبیعي آفات هم درلود او وچکالي هم ورسره وو، او د دې په څنګ دا د مهاجرینو یا د افغان کډوالو راستنېدل خصوصا د ایران او پاکستان څخه په تیرو 2-3 کلونو کې دا یو اضافي بوج ده چې نن سبا افغانستان موجوده حاکمیت ورسره مخمخ شوی ده. دوی ته هیڅ کوم انساني او اجتماعي او اقتصادي شرایط د موجوده چارواکو لخوا برابر شوی نه ده، او دوی دا توان هم نه لدی متاسفانه. نو دوی چې راځي، اولنۍ ستونزې د دوی مثلا در تعلیم مسئله ده. دوی ټول د خپل د انجنکیانو، د خپل د ماشومانو، د اولادونو د تعلیم د نشوالي د تفصیلاتو لکبل دوی شکایتونه لري، دوی آسایش او آرامش له دغه اړخ نه لري. بل د دوی د مشتکیدو مسایل ده، دوی ته قطعا د زمینه تر اوسه برابر نه ده. مخکې نو په دې اساس دا مشکلات که چیرې مونږ او تاسو یو بل سره وتلو، ډېر مشکلات دي. بل مثلا د تعزیراتو مشکلات دي. اوس فکر وکړئ چې د افغانستان بانکي سیستم د همدغه د مشروعیت د نشوالي له کبله چې دنیا تر اوسه د موجوده حاکمیت په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوي، نو معلومه ده چې دا تعزیرات ډېر یو کلک مشکل دي افغانستان لپاره. بانکي تبادله ډېر ستونزمن کار دي. د نقدینګي د نشواله چې مخکې سفیر صاحب هم ورته اشاره وکړ، اوس افغانستان کې افغانۍ نه پیدا کیږي ځکه چې د چاپ زمينه برابر نه ده. دا پیسې هم چې اوس چړيږي د افغانستان هغه د ریزرو پیسې دي چې یو زمينه ورته مساعد او مخکې حکومت فرمایش ورکړی و دا پیسې چاپ شو، بل اخر افغانستان ته انتقال شو. په آینده کې معلومه نه ده چې آیا دا ولی نه چاپیږي یا زمينه ورته برابر کیږي یا کنه. نو طبیعي ده چې دا ټول ستونزې یو بل سره تړلې دي، یو بل سره نغښتې دي، او د په نتیجه کې داسې مشکلات رامنځته شوي دي چې اوس کومکونه هم معلومه نه ده چې ترسره کیږي کنه. بشري کومکونه هم قطع شو، امریکایان هم خپل کومکونه قطع کړل. هغه بشري کومکونه زوایم د پیسې کسولې خو تر اوسه داسې یو مبهم مسله ده چې قطعا ور باندې شفافیت موجود نه ده. نو په دې اساس فکر کوم چې دا متاسفانه دا شرایط به دوام وکړي، حداقل د 2016 کال چې مونږ او تاسو اوس په دوه میاشتې قرار لرو، داسې کوم لرلید نشته چې آیا دغه پیسې پوره کیږي، آیا کومکونه لا پسې کیږي یا نه.
مننه رامسپور صاحب. کومکونه ونسي بیا څه وضعیت تصور کولی شو؟
کومکونه که ونسي فقر او غربت، خصوصا هغه لوړې کچې عدم مسئولیت غذایی چې مونږ ورته وایو، یا مثلا هغه کوم مشکلات چې مخکې هم ډېر و، مثلا د صحي په برخو کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي، د ماشومانو د مور او ماشوم د صحي چارو مسله ډېر ګډوډ کیږي په افغانستان کې. اوس هم خوندې نشته، په هر سل زره مورګان چې دوی زیږي نو په دې کې تقریبا شپږ سوه کسان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس په هره برخه چې تاسو وګوري، په تجارت کې، په اقتصاد کې، په صحي چارو کې، په تعلیمي چارو کې، په اجتماعي چارو کې، په ټولو کې همدغسې مشکلات او ناورین به دوام وکړي. او طبیعي ده چې دا مسؤلیت بیا هم مخکې عاطف صاحب هم اشاره وکړ، بیا هم موجوده چارواکو ته رسیږي، ځکه چې اوس افغانستان کې یو د امنیت مسله ډېر قوي ده. یعنی خلک کولای شي یو بل سیمو ته لاړ شي، هغه مخکنۍ جبه ایز جنګونه نشته. نو په دې اساس دا یو زمینه و چې دغه موجوده حاکمیت واقعیتونو باندې که چېرې دوی تکیه کړی وای او افغانانو سره د یو دوامدار جولجاړي دپاره دوی بندوبست کړی وای، دا به یو ډېر ښه زمینه و چې متاسفانه دوی دغه وخت له لاسه ورکوي. دا څلور کاله پنځه کاله دا وخت چې تیریږي، اول تاسو فکر وکړئ چې په 2.2 میلیون انجلکیان، د مونږ اولادونه، د مونږ خویندې، د مونږ کورنۍ غړي، دوی د تعلیم او تحصیل څخه منعسوي دي. دا یو غټ ناورین دي. څلور کاله تاسو فکر وکړئ، یو د انسان عمر تیریږي، دوی پرته له دې چې خپل معنوي اقتصادي حق ته لاسرسی پیدا کړي، د موجوده حاکمیت له خوا دوی محروم کیږي. نو د دې مادي اړخ تاسو وسنجوي، په میلیاردونو میلیاردونو خساره ده. که معنوي اړخ وسنجوي، د انسانانو عمر او وخت تیریږي، دا به څوک جبران کړي؟ دا یو غیر موجه حرکت دی چې موجوده حاکمیت له خوا ترسره کیږي، او طبیعي ده چې دا یو ناورین دی افغانستان لپاره. دا فرصتونه متاسفانه له منځه ځي.
ډیره ډیره مننه استاد. تاسو ملګرو ملتونو سره هم کار کړی دی او واقف یاستئ، اوس په نړۍ په سطح کوم هیوادونه ډیر ډونران دي ملګرو ملتونو سره؟ امریکا د، جاپان د، ناروې د، کوم هیوادونه دي؟ او آیا رښتیا هم دغه بشري مرستې له ستراتیژیکو اهدافو سره تړل کیږي که نه تړل کیږي؟ مهرباني. یا مرستې یوازې د مرستو لپاره دي؟
تر اوسه خو داسې یو مسله ده چې افغان دیاسپورا خو دوه طبقو باندې ویشل شوي دي. یو طبقه دا وایي چې دا بین المللي ټولنې باید خپله کومکونه په قطعي توګه ودروي، او بله ډله چې موږ هم پکې راځو، موږ وایو چې نه، دا بشري کومکونه باید افغانستان څخه ونه درول شي، افغانانو ته باید بشري مرستې وسي. متاسفانه هغه هیوادونه چې افغانستان سره نن سبا کومک کوي، یو تعداد یعنی غیر سیاسي اړخ دغه مسلې ته ګوري. مثلا فکر وکړي چې آسیایی بانک ده، دوی مخکې هم افغانستان کې ډېر کارونه کړي ده، اتحادیه د اروپا ده، دوی غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، افغانستان ته زمینه برابر شي، چې هغه مجرمین چې اروپا کې اوسیږي دوی بیرته افغانستان ته دوی دخوا واسول سي، او دغه تقریبا دغه پیسې هم چې دوی کومک کوي یو رقم د موجوده حاکمیت د راځي کولو د لپاره دي چې دوی داسې فکر وکړي چې اتحادي اروپا دوی سره مرسته کوي. خو اتحادي اروپا هم د بلې خوا د دنیا د توقع لري چې هغه افغان مجرمین چې اروپا کې میشته دوی ومني. دا تاسو سو مودې مخکې تاسو واورئ چې شل کسه یو په یوه مرحله کې، یو تعداد په بله مرحله کې افغانستان ته راستون شو، په جبري توګه دوی انتقال وکړ. نو سویس هیوادي تر یو وخت کچه پورې انګلستان هم کومک کوي، امریکا خپل کومکونه کوم قانون چې دوی په سنا کې تر بحث لاندې نیولی و، دوی خود سنا نه تیر شو دغه قانون، او هلته تصویب شو چې باید دا کومکونه ودرول سي. نو اوس برابر شي دغه قانون کانګرس ته، نو کانګرس هم که چېرې هغه تصویب کړي، نو طبیعي ده چې د قانوني اړخ اخلي او دغه کومکونه به قطع کیږي. حداقل شپږ سوه یو سوه میلیون ډالره فلحال په دغه پروګرام کې داخل وي چې هغه به درول کیږي. چې هغه ودرول سي طبیعي ده چې هغه هم یو ډېر منفي اغیزه کوي. نو پاتې کیږي هغه کوم پیسې چې راځي چې مبهمې پیسې دي او مونږ هم ورباندې سند نه لرو، او داسې فقط په ګزارشاتو باندې مونږ او تاسو تکیه لرو.
مننه ډېر استاد رامسپور. د ګرانو میلمنو په اجازه یو لنډ اعلان به واورو او بیرته به خبرونه ته ستانه شو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او کګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اغلی سفیر صاحب کډوخیل مخکې استاد رامسپور اشاره وکړوای چې افغان دیاسپورا په دوه برخو ویشل شوی، ځینې وایي چې مرستې دې قطعه سي، ځینې وایي چې نه مرستې دې ولېګل شي. تاسو څه فکر کوئ؟ مهرباني.
دا خو یو فتره جفا ده که منگا اغا مشکلات چه پا مجموع که در طالب لحاکمیت سر لرو در تاوان باید ولست ورسه و یا صدمه ورست باید ورسی گی. دا هغه کسان چه در خواست فکر که ویزه فکر کم اغا انتهای خودخواهی و بیمسئولیتی ده ولست به هی صورت در طالبان در حاکمیت مسئولیت نلری او افغانستان تا باید واقعا توجه ویسی در دسترا دا مسئولیت ده چه دا مسئله دو مسئله سر جلع کی. او دغه مرستې هم باید هغه سازمانونو چې دولتي نه وي د هغوی له لارې په ډېره شفافه شکل باندې باید ولس ته ورسېږي او برخه په طالبانو دا فشار باید راوړلی شي چې په دې مرستو باندې غرض ونه کړي یا سو استفاده ونه کړي، ځکه چې د ولس ته حق نه ده چې نه تنها چې طالبانو ته صدمه رسوي دایسپرا هم ورته صدمه ورسوي. وګوري همدا غلط تبلیغات او غشه په یوه اندازه هم دومره تاثیر هم کړی چې کله چې امریکا خپله برخه همدا د بشري مرستو ملل متحد ته ورکړه دوه مملکتونه دې لسته وویستل چې یو افغانستان چې باید باید مرستې ورته ونه رسول شي. دا غلطه خبره ده او دغه ده نه تنها چې مرستې واقعا ډېرې ضروري دي په هر بخش کې شوي، نه تنها د خوړو رسول مثلا د صحت بخش کې وګوري یا د تعلیم بخش کې وګوري، زراعت هر بخش کې سي وګوري. کله چې امریکا مغه وخت کې سید مرسته باندې شو په افغانستان کې له 402 کلینیکا ته د دوی د مرسته بندولو خاطر باندې بند شول او د لوی تاوان مامندو او ماشومان ته زیاتره رسیږي. نو زه فکر کوم چې که دایسپرا په مجموع کې او ځانګړي هغه فعال مدني حرکتونه او سیاسي حرکتونه د مسئولیت متوجه کیږي، ځکه چې ما وویل چې طالبان اوس په ملي سطح داسې نمایندګیانې دوی په لاس کې نه دي چې دوی وکړی سي په هر چېرته د افغانستان د وضعیت د بحران د مدیریت په خاطر غږ پورته کړي. دا مسله دوی ته متوجه کیږي چې باید هر چېرته وایي چې په افغانستان کې وضعیت څه رقم روان ده او دنیا باید افغانستان له یاده ونه باسي، او که چېرې افغانستان له یاده وویستل کېږي دغه پایله چې نه تنها چې خپل افغانان قیمت ورکوي منطقه او جهان دی هم ورکوي. ځکه چې دا یو دا مسله نه ده چې موږ تاسو وویل چې که چېرې ایمرجنسي قحطي حالت یا اسرار حالت که افغانستان داخله کېږي دغه پایله خو ډېرې ناوړې دي. اول د خپل زه فکر کوم چې امنیت به څومره خرابېږي، جرا په د سازمان یافته جرایم کې به څومره کسان داخلي کې څو پر سیمه یې ډوډۍ پیدا کړي او له مارګ نه وښخول شي. تورسي فعالیتونه لپاره به څومره د سربازګیری مثلا ډېر اسانه شي. د غیر قانوني مهاجرتونه به څومره ډېر زیات شي، مثلا خلک نور ملکونو ته داخل شي او هغوی په استادیو هغوی امنیت دا مسله وننګوي، یا د مخدره توکو کاروبار به څومره زیات شي. نو دا وضعیت ښه نه ده، ځکه چې موږ تاسو په افسه په همدې فکر کوم چې اوس خلک وږي دي. په لانګ ټرم کې او په اوږدمهاله کې د دغه سوی تغذی وضعیت دغه نسلونه چې روزل کېږي یا غټېږي دې باندې ډېر منفي تاثیر کوي. په راتلونکي کې به دا څه خل نسل وي، ځکه چې اول دغه خپل رشد عقلي یا د مغز انکشاف په اول دوه کالو کې چې څومره اړین ده چې دا ماشوم پستا اته دغه د هوش یا ذهنیت رشد ډېر مهمه ده. که دوی په کافي اندازه خواړه ورته ونه رسېږي دا خو ډېر هوښیار نسل نه روزل کېږي. همدا رقم د خلکو هغه صحي وضعیت به څومره وي، توان د کار به څنګه کېږي، خو دا ټول پس هغه یو معلوله ټولنه لویېږي او د دې معلولیت لوی توان خو هم د خپل افغانستان په اوږدمهاله کې به ورکوي. چې مرسې خو مرسې داسې انسانان موږ د لاسه ورکوي یو خبره ده. نو دې خاطر دیاسپورا ته دا مسله متوجه ده چې په غلط کمپاین باندې باید موږ هم د طالبانو په شان ولسته صدمه ونه رسو.
ډیره ډیره مننه اغلی سفیر صاحب. ډاکټر صاحب مختار، تاسو فکر کوئ چې ډایسپورا یا له هیواد بهر افغانان د اوسنی وضعیت سره د برخورد لپاره څه مسولیت لري؟ مهرباني.
زه د اغلی سفیر خبرې تاییدوم. د افغانستان خلک ډایسپورا باید دې ته متوجه شي چې د افغانستان ملي ګټې په څه کې دي. د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې باید څومره مرستې چې افغانستان ته اوسي د مؤثر او مفید او د خلکو لپاره اغیزمن دی. مونږ نشو کولی که د طالبانو سره مخالفت یا سیاسي مخالفت لرو، دا جلا خبر دی، اما د خلکو بشري وضعیت یو جدا خبر دی. سره د دې چې په ډیرو مسایلو کې متاسفانه چې دلته وضع صحیح نشي تحلیلیدلی، دلته استاد محترم وویل چې هغه مبهمې پیسې، اما هغه مبهمې پیسې ستراتیژیکې پیسې دي. او ستراتیژیکې پیسې په دو درېو برخو کې قطعی و حتمی افغانستان تر زیه و داده چې ته باید دیگه د استراتیجیکو اهدافو لپاره کار وکی، یا دوی د امنیت لپاره کار وکی، دوی د بقا لپاره کار وکی. د طالبانو ادعا داده چې دوی د داعش پر ضد جنگیږي ځکه چې نړۍ لپاره مشکلات رانوړي او د امریکا په ګټو هم داده. او
ډاکټر صاحب
د لارې غسر
ډاکټر صاحب مبهم ځکه استاد ورته اشاره وکړه چې حساب نه معلوم چې څنګه ورکول کیږي.
بل موضوع دلته دا دی چې حساب خو واقعا د استاد سره زه موافق معلومه دی ځکه چې شفافیت شتون نه لري. شفافیت هغه وخت
راپورونه وایي چې شایسته
او کله چې نظام مشروع وي بیا شفافیت منځ ته راځي. ته کولی شي یو مرجع پوښتنه وکړي دغه پیسې چیرې راځي، چیرې مصرفیږي. من دا اوس د افغانستان په مختلفو ځایونو کې په معدنو باندې کار کیږي، پیسې راځي او پیسې ځي، معلوم نه ده پیسې چیرې مصرفیږي. په دې لحاظ هماغه اولنۍ خبرمون بیا تاییدوو او بیا یې په صراحت او جرأت وایو. هغه اساسي بنیادي نقطه دلته دا دی چې طالبان خپل مشروعیت نه لري و عدم مشروعیت د طالبانو افغانستان یو ډېر غټ انزوا مخامخ کړی. دویم د ستاسو د خبرو په هکله د جنګ په پاکستان په غیر مستقیم د افغانستان سره دغه جنګ اعلان کړی او دا د مهاجرینو لیژل یو فشار دی او راتلونکی هم په خطرناک سرناویو د طالبانو لپاره ولري. غوره دا دی چې طالب د خپل ملت بسیج کړي. بله
مننه، ډیره مننه استاد رامسپور. ربه شو تاسو ته بیا هم دغه رقم چې ملګرو ملتونو غوښتلی ده 1.1 میلیارد ډالر افغانستان کې د عملیاتو لپاره د 2018 کال لپاره، دوی ویلي دي چې په دغو پیسو غواړي 1.5 میلیون خلکو ته رسیدګي وکړي. دا د مرستو ترلاسه کول تمویل یا فایننس او د هغو بیرته حساب ورکول د ملګرو ملتونو په میکانیزم کې څه ډول دی؟ که یو ډونر هیواد ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي د بشري مرستو لپاره، بیا ملګرو ملتونو هغه هیواد ته حساب ورکوي که څنګه چل دی؟ ځکه ویل سوي دی چې دغو پیسو زیاته برخه کله چې لګول کیږي په هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په معاشونو باندې هم جګه پیسې لګول کیږي. مهرباني.
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده. یقینا چې دا کومکونه چې کیږي په دې کې خو باید یو شفافیت وي. خو بین المللي سازمانونه هم ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی کومکونه مثلا کله چې دوی راټولوي بیا په څه طریقه باندې دوی مصرف کوي. نو طبیعي ده چې په افغانستان کې خو په دغه عرصه کې یو غټه کلستر ده چې دوی د هیومانیټیرین کلستر په نامه یادوي. په دې کې یو تعداد ادارې دي چې ملګرو ملتونو پورې ارتباط لري، د دوی په چوکات کې دي، او یو تعداد مؤسسات دي، غیر دولتي مؤسسات دي چې دوی هم د ملګرو ملتونو تر اشراف لاندې همکاري کوي او دا کومکونه د دوی لارې مصرف کیږي، یا د خوړو په طریقه، یا نقدي کومکونه دي، یا تخنیکی وسایل دي، یا صحي ادویه دي، یا مثلا وسایل دي، طبي وسایل دي چې دوی د خلکو د لپاره دوی د بیلابیلو راندې لارو باندې دوی مصرف کوي، یا یو تعداد کومکونه دي چې د هغه کسانو د لپاره چې دوی افغانستان ته راستنیږي د هیوادونو لخوا، د خصوصا د همسایه هیوادونو لخوا دوی باندې مصرف کیږي. مثلا نقدي پیسې دي، یو څه د کومکونو په شکل دي، د جنسي کومکونو په شکل دي. په هر حالت خو یو مسله پدې کې دا د چې مخکې باندې باندې اشاره وسو چې یو خود شفافیت مسله ده چې خپل ملګرو ملتونه بیرته گزارش ورکي. یو بل مسله دغه د نهادونه چې مصرف کوي د دوی شفافیت فرقنده د موجوده حاکمیت اشراف د موجوده حاکمیت نفوذ په دغه مؤسسات باندې تر کومه کچه پورې ده. یو احصایه دا ښیي چې مثلا په تیرو څلور یا څلور کلونو څخه زیات وخت تیریږي د موجوده حاکمیت د نوې مرحلې څخه د 2021 کال د 15 اګست نه راخوا تقریبا د 200 څخه زیات 230 ته که 230 غیر دولتي کومک کننده نهادونه جوړ شوي دي. او د دې مخکې چې کوم نهادونه پاتې وو دوی 1800 په دې شاوخوا نهادونه وو مخکې انجوګانی او بین المللی انجوګانې مخکې لیسون څخه چې یو ډیر وو کوم تعداد پاتې شوی د 200 نهادونه وو په دغه څلور یا څلور کال څخه زیات وخت تیریږي نو تقریبا بیا هم د سلویخ او سلویخ نوی بین المللی نهادونه ثبت کړي دي ځانونه. نو دا معلومیږي چې یو ډیره تصاعدي ازدیاد مونږ ګورو په دغه عرصه کې چې دغه دومره مؤسسات دي 200 څخه زیات بشری کومکونو د لپاره ماسه جوړ شوی دی. طبیعي ده چې په دغه عرصه کې یو څه شته په دې معنی کې یاد سوء استفاده زمینه ده. خو که چیرې د سوء استفاده زمینه نه د اشتغال مسله ای خو بیا په اشتغال کې مونږ تاسو مخکې د اشاره وکړ چې دلته د خویندو ونده قطعا صفر ته تقرب کړی ده. دوی ته هیڅ اجازه نشته چې دوی کار وکړي خصوصا په دغه یو عرصه کې چې دغه ډیر مهمه عرصه ده. که چیرې د خویندو اشتراک په دغه عرصه کې نه وي د سروي سره خم کیږي کومکونو مستحق کورونا ته سره خم ورسیږي دوی سره خبرې او نیګوشیشن او مصاحبه او د موضوعات به سره خم کیږي ځکه چې د کومکونو د ایریا او غته پروسه ده په دې کې سروي ده په دې کې ارزیابي ده په دې کې تحلیل ده په دې کې وروسته د سروي سره بیا ارزیابيګان دي په دغه ټول مرحلو کې د خویندو مشارکت ډیر اړین ده. نو په دغه چې تاریخ باندې چې مونږ او تاسو ګورو بیا راځو د اداري مصارفاتو باندې متاسفانه اداري مصارفات د ملګرو ملتونو په چوکات کې ډیر وچد ده ځکه چې دوی خپل استانداردونه لري دوی خپل بین المللي کارمندان لري دوی محلي کارمندان لري دوی معاشونه ډیر وچد ده دوی سکیورټي یا سیفتي مسائل ده دوی دفترونه ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی باید هغه سکیورټي یا سیفتي پروسیجرونه اتمی هرو مرو باید اصل پسل مراعات وکړي دغه پراته دوی نشي کولای چې خپل اپریشنونه مخته بیایي. نو دغه ټول موضوعات چې تاسو وسنجوي یقینا چې مونږ په یو ډیر بد حالت کې واقع یو یو خو په حاکمیت کې دا توانمندی نه ده چې خلکو ته کومک وکړي بل خو بین المللي کومکونه چې راځي دغه هم یو ډیر اوچته برخه په دغه گزارش کې راغلی ده چې مثلا په ځینو مواردو کې مونږ او تاسو په سلګونو میلیون ډالر ګورو چې په اداري مصارفاتو په تخنیکی مصارفاتو کې راځي او د هغه تقریبا یو فیصدی کې د 30 فیصد یا تر 80 فیصد بیا خدماتي مسایل وچې هغه کومکونه دي. نو د اکثریت قسمتونه بیا هم زیاده اداري او تخنیکی کومکونه دي لپاره دا واقعا یو ناورین دي که کاش کې داس یو نظام افغانستان ته راغلی وای داس یو نظام جوړ شوی وای چې د کومکونه بین المللي کومکونه مستقیما د هیواد د بودیجې لخوا د هیواد د مثلا د کوم نهادونه چې دي دولتي نهادونه دي دوی لخوا خلکو ته رسول سوی وای. متاسفانه دغه زمينه مخکې هم موجود نه و هلته فساد او د مسایل موجود و تر یو کچه پورې او په اوسنۍ حالت قطعا دنیا د اعتماد نه کوي چې موجوده حاکمیت باندې د بشري کومکونه اعتماد وکړي پرته له جمعیت هلال احمر څخه چې دوی سره کله ناکله دنیاوال کومک کوي او غواړي چې دوی هم د یو ملي نهاد په توګه پازینو برخ کې چې د دوی وظیفه ده د دوی مسولیت ده کومکونه وکړي یا البته د زده حوادث اداره ده د خپل د دغه موجوده حاکمیت په چوکات کې مخکې موجود د جمهوریت په وخت کې ډیر مهمه اداره وو په سلګونو میلیون ډالر کومکونه د دوی سره وو مثلا دوی خپل ګودامونه خپل استاکونه درلود چې البته د استقرار لپاره هغه ټول مسائل البته آماده شوی وای د لپاره چې خلکو ته کومک وسی په طبي آفاتو کې په غیر طبي آفاتو کې نو د نه هادونه هم د دوی په چوکات کې ستاو دي دوی کارکردګي هم چندان روخانه نه ده ځکه چې مونږ دیو ابهام په حالت کې ژوند کوو بودیجه موجود معلومه نه ده څومره بودیجه را دی حکومت معدنونو څخه مخکې د کسباتو فیادونه وکړ د معدنونو عاید مثلا معلوم نه ده یو بل عاید چې په دغه تیر سلورو کارونو کې رامنځته شو هغه د وشرو زکاتو دغه موضوعات عایدات ده دا هم خپل شفافیت نه لري په ټول توګه مونږ او تاسو په یو مبهم حالت کې ژوند کوو چې یو خا دغه بوج بین المللي کومکونه دي افغانستان ناچار دی ملګرو ملتونو چې خپل لاس دغه کې وخت کې نور هوادونو ته او د کومکونو چې راځي به یو قسمت دغه سي مصرفونو ته ځي هغه هم ناچار دی ځکه چې خپل پروسیجرونه دي دوی نشي کولای چې دغه نه تنازل وکړي او بل خو د دولت بیچارهګي ناتوانی ده.
ډیره ډیره مننه استاد. که په لنډو راته ووایې چې په افغانستان کې مثلا حد اوسط د یو ملګرو ملتونو د نړیوال کارمند او د محلي میاشتنی معاش به څومره یي که ویلی سئ؟
په دې کې خو د بین المللي کارمندانو معاش خو ځانته استاندرد لري، ځکه چې د دوی سیکیورټي د دوی د خطر پیسې چې هزار ته ورته وایي او معاشونه باید د ملګرو ملتونو په چوکات کې وي. دوی مثلا کیدای شي د شپږ زرو اووه زرو ډالرو څخه پورته معاشونه ولري. د دوی رتبه فرقی، د دوی اداري سیستم فرقی، ځکه چې دوی به ملي چارچوکات باندې تللی نه دي. دوی داسې یو چوکات لري چې ورته انټرنیشنل سیول سرونت مونږ وایو، یا د بین المللي کارکوونکو چارچوکات یا قوانین. دوی په هغه چوکات کې دي. بیا هغه را به شو هغه محلي کارمندانو ته بیا دوی یو ځانته یو قانون لري چې د دوی معاشات هم ټاکل شوي دي. د دوی معاشات هم یو استثنایي حالت لري، ځکه چې دوی معاشات هم د ملګرو لخوا، د ملګرو ملتونو د کومکونو یا ادارو لخوا ورکول کیږي، او دوی هم یو حداقل استانداردونه لري چې باید په هغه استانداردونه وایي. طبیعي ده چې دوی معاشونه هم د ملي چارواکو، د ملي مامورینو په پرتله سره ډېر اوچت دي، قطعا قابل مقایسه نه ده.
ډېره مننه. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، څو دقیقې پاتې دي. له ګرانو میلمنو اغلو او خاغلونه یو پوښتنه لرم. هغه دا ده چې د اوسني وضعیت د لنډمهاله او اوږدمهاله پایلو د لرې کولو لپاره څه وړاندیزونه لري؟ لومړی به سفیر صاحب ته ورشو. اغلې کړوخیل، مهرباني.
سوال سے ورته جواب بد پیدا شي. څنګه چې اتف صاحب وویل، مهم همدا ده چې فعلي حاکمیت د مشروعیت لپاره کار وکړي او ولس ته مراجعه وکړي. دا یو په ټول مملکت په سطح باندې یو بحران رامنځته شوی دی. مدیریت لپاره واقعا ټول لاس سره باید ورکړو تر څو پورې دا وضعیت راوځي. که د باندې داسپرا داسې رقم د افغانستان لپاره باید کار وشي او لابي وشي چې افغانستان واقعا هغه اضطراري حالت ته داخل نشي او قحطي مملکت خراب
لیک. ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار، ستاسو وړاندیز د ناورین څخه د وتلو لپاره مهرباني.
زما باور دا دی چې طالبان واقعا غواړي چې افغانستان او اوسنی نظام د بقا خواته حرکت وکړي او نیابتي او استخباراتي جګړه افغانستان تر نشي. د افغانستان دشمنان یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو خاتوي نسی، نړیوال جګړو خاتوي نسی. غوړه لار ادا دی چې د افغانستان اسلامي امارت، طالبان، د افغانستان د ملت جګ ته ووري یو ستره لوی عظیمه جرګه دی وغوړي د انجنونو شانځي او پانتون د اخلاص کړی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. دا غوړه لار دی هغه وخت چې طالبان خپل مشروعیت د ملت نه واخیست، یقینا چې موږ به هم د نړیوال انزوانو وزو او هم هیڅ له پردای به د جرأت او جسارت و نه کړی چې په خیره نستر ګزمو جغرافي خواته وګوري.
مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیزپور، د اوسنی وضعیت د لنډمهاله او اوږدمهاله پایلو د لری کولو لپاره ستاسو وړاندیز مهرباني وکړئ.
زما وړاندیز خو اول موجوده حاکمیت ته ده چې دوی باید واقعیتونه ومني. د انکار سیاست چې دوی دوام ورکړی ده، چې همیشه دغه گزارشات دغه تحقیقات دوی ردایي، دوی وایي چې نه واقعیت داسې نه ده. دوی باید واقعیتونه ومني او حداقل دغه گزارش خپل مخ ته کیږي او سوچ وکړي چې سره کوم یو لار باید برابر شي چې افغانان به دغه موجوده کلکیج حالت څخه ووځي.
ډیره مننه. د ازادۍ په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه لخپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل څخه مننه کوم. د غراز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار صاحب څخه مننه کوم، او د بشري حقوقو څېړونکو او د پانتون استاد محمد ابو الاحرار رامیزپور صاحب څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.